یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازلی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په ترس کې د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیلېږي. کابل کې یوې چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي، او ایران د یورانیمو د نسبتا لوړې کچې په خول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لورو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. پر افغان او طالب چارواکو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل شوي دي. د روسیې په قربتوب دا کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې چې څه باندې شپږ میاشتې مخکې په دوحه کې پیل شوي تر اوسه د پام وړ کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار چاودنه بشر ضد جنایت وباله. ښاغلی عبدالله نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکی وګړو په نخښه کول بشر ضد جنایات، ظالمانه او د ټولو اسلامي، اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. په دې چاودنه کې د کابل د امنیه قومندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي دا پیښه هغه وخت وشوه چې یو کاسټر ډوله موټر پر ماین ور برابر شو. پولیس وایي ښایي په چاودنه کې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت یوې سرچینې بیا ویلي چاودنه کې د دوی درې کارکوونکي وژل شوي دي. تیره دوشنبه هم په کابل کې په یوه چاودنه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نهه کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه شوې او په وژل شوو کې د څرخي الوتکې څلور تنه عمله او پنځه امنیتي ځواکونه شامل دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ایران په ناتانز ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو په خول پیل کړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کیږي. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل د دوی مشر رافایل ګروسی دوه ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنترفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي. دا د یورانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد شوي، ځکه د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنترفیوژونو ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړون نه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې کله 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووتله. د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنگټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کیږدي. میرمن تیخانوفسکایا چې پرونې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکي یې تیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالی کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل هو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکره بیرته پیل کړي. د شمالی کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي. د شمالی کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ په خوانی دریس تکرار کړ او وی ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسی بیرته نوی اخیستي هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالی کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ د مسکو په غونډه کې خبري کوي. په کابل کې نن بیا په یو چاودنه کې ملکیانو ته مرجو بل واغوشته. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
وای مو پات سوی کورن را و نړول وسم په سرایو کې طالبان ناست دي وسم شپکم ولاسو.
هم دا هم د کندهار د هغو خلکو ترګندونی دي چې د جګړو له کبله په وروستیو کې بې ځایه شوي دي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په لیکو کې بهرنیان جنگي شي. لکه څنګه چې مو واوریدل نن یو ځل بیا په کابل کې چاودنه شوې ده او مرجوب لې پیښې کړې دي. خو مخکې تر دې د سولې د حلو ځلو په ارتباط د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وای د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ ګډون او وینا وکړي. عبدالله د افغان حکومت له آدرس د یو دولس کسیز پلاوی سره یو ځای په دې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال له کابله همدا شیبه د ټلیفون لارې نور حال درکوي.
نږدې نیم ساعت وروسته یعنی 12:30 تقریبا د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه پیل شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولس کسیز پلاوی چې مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله کوي له وړاندې مسکو ته رسیدلی دی. یو شمېر افغان سیاسیونه او طالبان هم د دې غونډې ګډونوال دي. که څه هم دا غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان د ترویکا د ناستو دوام دی، خو افغان لوري او طالبان هم وربلل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل مسکو ته رسیدلی او په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ګډونه وینا وکړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو اصلي محور به د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه، ترهګرۍ سره مبارزه او پر ځان بسیا افغانستان لپاره هڅې وي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمی له مسکو څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
موقف رسمی جمهوری اسلامی افغانستان در
موږ یو ځل بیا د سولې د راتلو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریز بیانوو. د افغانستان د سولې پاړه د سیمې او نړۍ هیوادونو او د روسیې د فعال وندې غوښتنه کوو. په ورته وخت کې طالبانو ته یادو شي د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې به له کوم قید او شرطه په هر برخه کې خبري وکړي. تاریخواله باید پای ته ورسیږي. هغه فرصت چې جوړ شوی ترې په ګټه به په اصلي او محوري قضیو کې بحث وکړي. څو ټولو ته یو منلي سیاسي حال ته ورسیږو.
خغلی عبدالله مسکو ته رسیدو سره سم د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی سره هم لیدلی دي. ماجد القحطانی د دې غونډې ځانګړی ملمه ده. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سولې په هڅو د دوه خبرو اترو په وروستیو پرمختګونو او د مسکو د غونډې په اړه خبرې کړې. هغه بیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې زیاتې ونډې لپاره یو ګام پورته کړی دی. د افغانستان د سولې په اړه د روسیو خوځښتونو او په دې بهیر کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو څخه د ونډې زیاتې دود غوښتنې سره سم د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش، پخوانی فرانسوي ډیپلومات ژان آرنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا دفتر یا یوناما په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لقول لیکلي انټونیو ګوتریش لژان ایرنو وختي تو د سیمې هیوادونو نړیوال متحدانو او د یوناما ترڅنګ په افغانستان کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګری ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري، خو ولې ترکیه ناسته د دې سازمان تر څارنې لاندې کیږي. هغه غونډه چې امریکا د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناست اغیز لرونکي بللې او وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د مسکو په غونډه کې د ټولو لوریو له وینا وروسته یوه اعلامیه هم خپریږي چې تبره نن تر مازدیګر پکې د افغانستان د سولې په اړه د دې ناستې د ګډونوالو دریځ روښانه شي.
ډیره زیاته مننه. له دې هلو ځلو سره سره تاوتریخوالی دوام لري. نن هم کابل د یوې چاودنې شاهد و. د دې برید د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو بل خبریال راکوي.
کابل کې نن سهار شاوخوا و بجې یو کاسټر ډوله موټر د مقناطیسي ماین چاودنې ښکار شو چې په ترڅ کې څلور کسه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. د کابل پولیس وایي دغه چاودنه د ولسمې ناحیې اړوند په سیمه کې شوې ده. خو ازادي راډیو ته بیا د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت کې وسرچینه وایي چې په دغه چاودنه کې د دې وزارت درې کارکوونکي وژل شوي دي. دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ هم په کابل ښار کې یو کاسټر ډوله موټر چې په هغه کې ټول دولتي کارکوونکي و د مقناطیسي ماین چاودنې ښکار کېږي. دغه چاودنه چې نن رامنځته شوې ده د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په یوې اعلامیه کې دغه چاودنه غندلې او دی د بشر ضد جنایت عمل بللی دی. په روانه اونۍ کې دا دومره هغه چاودنه ده چې په کاسټر ډوله موټرو باندې کېږي او هغه موټرو چې په هغه کې دولتي کارکوونکي خپلو دندو ته یا هم خپلو کورونو ته روان وي. لا تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې د لیک په غاړه نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه. په کابل کې د چاودنې د جزئیاتو په اړه مو د ازادي راډیو د خبريال جزئیاتو د ازادي راډیو له خبريال جزئیاتو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وود ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام مخکښ شزي هم لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان مالیه وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د تادیاتو سیستم ډیجیټلی کولو تړون لاسلیک شو. د افغانستان بانک د تادیاتو د څنګ مشر میر عزیز برکی د دې سیستم د ډیجیټلی کولو د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل د دې سیستم لاري د بانکونو ترمنځ د تادیاتو سیستم د مالیه وزارت اوایدو او ګمرکاتو سیستم سره وصل شوی دی. دا ښاغلی برکی په خبره لدی ورسته خلک کولای شي چې د مالیه وزارت تعرفې په برېښنایي ډول د افغانستان اوایدو کې ورزیات کړي. نو موړی زیاتوی د دې سیستم د عملیاتي چارو درې دوه پاړه هیڅ ډول اندېښنه نشته، ځکه چې درې دسکاوی لري چې لومړی د افغانستان بانک، دویمه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او درېمه له هیواد بهر موجوده ده. د مالیه وزارت او د افغانستان بانک مسولین وایي دواړو لورو په یاد سیستم له تیرو لسو کلونو کار کړی ترڅو د اوایدو د ټولولو پروسه شفافه او په څو دقیقو کې ترسره شي. د دوی په خبره ولس مالی سکتورونه د تادیاتو ډیجیټالي سیستم سره وصل شوي دي. د افغانستان د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت او د انارو خدماتو په نوم خصوصي شرکت ترمنځ هوکړه لاسلیک شو. د دې وزارت مسولین وایي د انارو خدماتو شرکت په مرسته په پام کې دا چې په غزنی کې هم د ممیزو پروسس شرکت جوړ شي چې هر ورځ به د 14 متریک ټنه کشمشو د پروسس ظرفیت ولري. په غزنی کې جوړیدونکو شرکت کې باش 50% خزي کار کوي. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل دا بل عمرنۍ د ممیزو د پروسس شرکت وی چې د کرنې وزارت په مالی او تخنیکی مرسته په غزنی ولایت کې جوړیږي. د ښاغلی رستمی په خبره په پام کې دا چې د وچ میوې د پروسس په مخه په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کرنې او مالداري وزارت د تخنیکی او مالی ملاتړ د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت شرکتونه جوړ شي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنوی اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او یا افغانۍ شل پوله، یو یورو دو نوی افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 12 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.2 نوی افغانۍ.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم یو نړیواله موضوع، شمالي کوریا د دې هیواد د اتمي مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په خبرګون کې ویلي تر هغو به دا کار ونه کړي چې واشنگټن د دوی پر وړاندې خپل تاګلار نه وي بدل کړي. د پیونګ یانګ د څرګندونې داسې محل دی چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د جاپان او جنوبي کوریا په سفر تللی او تمده نن د شمالي کوریا پر اتمي پروګرام خبري وکړي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر چوي سون هوي نن د پیونګ یانګ د دریز په ډاګه کړ او ویل چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل خصمانه پالیسی نه بدله کړي. نوموړي ویل چې په راتلونکي کې به هم د متحده ایالاتو ورته حاصل پام وغورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه نن داس محل خبره سو چې څو ساعت وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سیول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبري وکړي. له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماټیکي هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره شخصي اړیکې وپالي، خو ونه توانید چې د اټومي وسلې د منع کېدو پالیسی پر مخ یوسي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن له خپلو جاپاني سیالانو سره د خبرو لپاره توکیو ته ورسېدل. له دې سره هم مهاله د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور ګواښ وکړ چې له جنوبي کوریا سره د دوستانه اړیکو له جوړولو لاس اخلي او د امریکا او سیول په پرله پسې پوځي تطبیقاتو یې انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په لومړي کې ویلي چې واشنگټن د فبروري له نیمایي څخه له څو چینلونو له شمالي کوریا سره د اړیکې هڅه وکړه، خو کوم جواب یې ترلاسه نه کړ. بلینکن او آستن په دې سفر کې په پرله پسې ډول د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بشپړ لغوه کېدو غوښتنې تکرار کړې دي. د جو بایدن اداره پر دې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې د شمالي کوریا په اړه د خپلې پالیسۍ بیا ارزونه بشپړه کړي. بلینکن وایي دغه اداره هم د نورو فشارونو د اقداماتو او هم د ډیپلوماټیکو لارو چارو په لټه کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل جنوبي کوریا سیال چونګ یو یونګ سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام لغوه سي او هم د شمالي کوریا له خلکو سره د هغه واده ادارې د سیستماتیک او پراخیدونکو ناسم چلند باندې انتقاد وکړ. په جنوري کې د امریکا د نوې ادارې د جوړېدو راهیسې بلینکن او آستن لمړني وزیران دي چې له دې هېواده بهر سفر کوي. جو بایدن هڅه کوي چې د چین د ډیریدونکو ګواښ پر وړاندې د نړۍ په سطحه د متحده ایالاتو د مشري رول پیاوړی کړي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هوت په وبشتمه د خبريالانو ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې په هیڅ ډول به د خبريالانو اساسي حقونه د سولې په بهیر کې نقص نشي. دا په داسې حال کې چې په روسي یو کال کې افغان خبريالان لګنو ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي ستونزو او د کورونا وایرس خبراوي د دوی پرچارو مستقیم اغیز کړی دی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
احمد شاه مروت هغه افغان خبريال دی چې د کورونا وایرس لخبري دو سره سم وزګار سو او هغه ایداتي سرچینه چې د پرې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله بند سو. د وایي څو میاشتې وزګار او په هیواد کې د کورونا د پیښو پر کمیدو سره په سختۍ وکړې سول په یو بل رسنۍ کې ځان ته دنده ومومي.
زمونه کې کورونا شیو کده
کله چې د کورونا وایرس پور شو ډیرې رسنۍ او چې اقتصادي ستونزې لرلې خپل زیات شمیر خبريال ځواب کړل او یا یې هم له تنخوا پرته په رخصتۍ ولېږل چې دا د خبریالانو لپاره نه جبرانیدونکی زیان و او ډېریو تر اوسه هم ونه شو کړای چې ځان ته دندې پیدا کړي.
په تیر یو کال کې د کورونا وایرس خپراوي د خبریالانو چارې له ستونزو سره مخ کړې. د ښارونو له قرنطین او له کورونو له کار کولو نیولې بیا د ځینو رسنیو د بودیجې د کمښت له امله د خبریالانو وزګارېدل. شرف الدین کاکړ بل هغه افغان خبریال دی چې په کورونا وایرس سخته سوی وو. دی وایي چې یوه میاشت په کور کې په قرنطین کې وو او له کوره یې راپور نه جوړول.
زه خپل یو لږ خبر اعلان څخوم چې ما ډېرې مهال خپل کار د کور څخه مختوړی او دا یو ډېر لوی ستونزه و. زموږ د کار ساحه راتنګ کړه. موږ نسو کولای چې کانفرنسونه کې په آزاد توګه ګډون وکړو. نو کورونا بوران هم د رسنیو کار ته یو ډېر ما په نظر باندې ضربه ورکړه.
لا دې ورسته په دې ورسته یو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه هم زیات سوې دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور پر بنسټ په تیر یو کال کې ولس خبريالانو د رسنیو کارکونکو وجل سوې دي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي یو لدغو خبريالانو چې پر موټرې د نشنول سوې مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووجل سو. یو افغان خبريال مینه مهر له حکومت نه غواړي چې دا خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو جدي کړنلار برابر کړي.
هیله لرو او دې ته امید ده چې ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي او دې مسلې ته لږ جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو لمخې د رسنیو شاوخوا 369 کارکونکو د کورونا وایرس او امنیتي ګواښونو له امله په تیر یو کال کې خپل دندې پرېښي دي. د دغې کمیټې د جندر مسوله وحیده فیضی له دولت څخه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو ازادي او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب د سری کرښې په توګه مطرح کړي.
او په ټوله کې وضعیت په تیر کال کې د نورو کلونو پرتله ډیر زیات بد و او موږ په دغه برخه کې د حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې جدي د مسؤلیت او د خوندیتوب په برخه کې خبريالانو ته پاملرنه وکړي.
لا د سره جمهور رئیس محمد اشرف خانی د خبريالانو د ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به په هیڅ ډول د خبريالانو اساسي حقونه نقص نه سي. د ارګ په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې محمد اشرف خانی له خبريالانو ورسنو یو غوښتنه چې د خبرو فعالیتونو په معیاري کولو تمرکز وکړي. لا دغه ورځ په داسې حال کې منځنه کېږي چې څومره د مخکې د بی پولي خبري اعلانو سازمان په یو راپور کې ویلي و چې لا 13-15 کلونو راهیسې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره لا خنړیو هیوادونو څخه دی. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي د تلو نیوز پوښانای ویاند یماس یوش په غزنی کې د الجزیره خبريال رحمت الله نیکزاد په ننګرهار کې د انقاص تلویزیون کارکونکو ملاله میوند شهناز روفي سادی یا سادات او مرسل وحیدی په غور ولایت کې د غور ژغ رادیو مسول بسم الله عادل هغه کسان و چې په 13-15 میاشتو کې په هدافي وژنو کې ووجل سول. که څه هم افغان حکومت ویلی چې د ځینو وژن کې نیولې دي خو د یو شمېر نورو خبريالانو قاتلین لا هم نه دي پیژندل سوي.
په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو اتل سره کورنۍ د جګړې له امله بي ځای شوې دي. دغه کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خلکو بي ځای کېدل لوی بشري ناورین ګڼي او په دې اړه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه له کندهار یو مفصل راپور لرو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي.
دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکټ بل سوي. د زرمینې په نوم یو میرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاق کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
وروره موږ دغه جنګو سره راغلي یو، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي، او دغه وسې غوایم او پاتې سوې کورونه یې راونړول. اوس هم په سرایو کې طالبان ناست دي، اوس موږ په کمه ولاړ شو. موږ نه دوغند ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې. موږ په هغه خدای کوو دوغند لرو چې موږ د ماښام راو خدا کوشنیان ته دی ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر، موږ مؤمنان سهار وختي د چا سره راویستل. موږ چای ویشان پر نغریانو پاتې شوله. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنا یخ دا مؤمنان راویستل. کورونه مو پاتې شوله، باغچې مو پاتې شولې. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو. نو اوس موږ باره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبوره ده چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخوري واغوندو. د راغلي سرام په 2000 په کریا دی، د درو میاشتو کریا ول پر یوه ځای راکړه. په اله پله یې ټولوم. دغونې سړی ما نه درلودې په چې دا کډه راسره ټول کړي. هغه سرایونه هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي او کاتې بیا په پاکر باندې. نه دلته ځای لرو نو په دغه سره ژمي د څوک ته کوره وځي. زما نه پنځم
ده. د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولې د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
په دغه درو کې پراته وو، دا کوچنیان مو یخ ودې دا ورته وګوره ناجوړې پراته دي. موږ دغونې ولاکه لرو چې دغه ماښام به راي. ماښام موږ دغه مسجد تو څخه ډوډۍ راټوله کړه، موږ ته یې راکړه، موږ مو خوړلې ده. دلته پراته وو نن سهار راغلو. دلته تر اوسه پرې میاشتې اوس دغه وټلو څخه یو ډوډۍ و نیمه ډوډۍ موږ راوړه ومو خوړل. دا کوچنیان دا دې ته اوس ناست په دغه ځمکه.
عبدالسلام یو بل کډوال دی چې په جګړه کې کور نړېدلې اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نورو مرستو انتظار کوي. په عین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 2500 کورنۍ د جګړې له امله را بې ځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 2500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بې ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایا وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت ډنډ، ارغنداو، پنجوایي، ژیړی، میوند، ارغستان، شاولیکوټ ولسوالۍ او همدارز د ارزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 2500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزې سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنیو ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نغدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عیل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ریجی خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دي برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي، په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوندو بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیت چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی، ټول هغه موارد چې د بې ځای سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړی او همدغه موارد زموږ د جوړې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او گاونډیو ولایتونو کې 18000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځای سوي چې دا اټکل له مخې په پسرلی او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځای سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات شي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سات دول سپجیاو دیرش دقیقی شویده آزادی رادیو در روان خبروانی په دوام که مخکشی شزی پروگرام لرو خو اوس به اسدالله لودین در دیسات لند خبرون واب روی.
د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لورو ویلي چې خبرې به د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار 14 بشر ضد جنایت وباله. په دې 14 کې د کابل د امنیت قمندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې ترخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه شوې او په وژل شوو کې د ترخي الوتکې څلور تنه عمله او 15 امنیتي ځواکونه شامل دي. ایران په ناتانز زمکیلاند اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیم په خول پیل کړی دی. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کیږي. د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل خو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپل تګلارې بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي.
مخکخه خزي
درنو اوریدونکو ستړي مسي ازادي راديو ته شرغلاست زملالي بشيريم د تخنيكي چارو مسؤل مير احمد صفاي دي. د ازادي راديو اوني زخ پروانه مخکشه شدي اوري د نن ورځ لومړي ملمنه لطيفه مجيدي ده. لطيفه مجيدي د کليوال اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رئیس ده چې د کليوالو شذل لپاره په کور د نن او بهر د عایداتو مندلو لپاره وړي پروژي عملي کوي. لطيفه مجيدي لمش سره همدا اوس پر لیکه ده خبرونه تشر اغلاست.
مننه دې زیات خوني.
لطيفه جاني کتاسو لمړی د خپل دغه وظیفه په اړه چې تاسو اجرا کوي د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام د رئیس پتوګه په دغه اړه کې څه معلومات راکړي؟ پروژې چې تاسو عملی کوي پر کومو برخو باندې متمرکز دي؟
مننه کوم دې زیات مننه خوري. زمانو لطيفه مجيدي ده او زه د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا عملی پروګرام اجرایوي رئیس یم. او په دغه پوسټ باندې تقریبا اوس لاس میاشتې وشو چې راغلی یم او د انټرویو په شکل راغلی یم. یعنی د اقتصاد او زمونږ پروګرام اوس د وزارت انکشاف بهات نه چنشوي راغلي وزارت عمر زنانو ته. یعنی رئیس جمهور صاحب چې فرمان په اړه او په ترڅ کې دا برنامه چنشو او لیدرشپ اوس د وزارت ایریا انکشاف بهات نه تغییرات راغلي پکې او دا تغییر راغلي او دا راغله وزارت عمر زنان ته. د کلی اقتصادي د پرمختیا عملی پروګرام د اوس لپاره د هیواد په دوه دېرش ولایتونو کې په شپږاویا ولسوالۍ کې کار کوي او د دې پروګرام مخه د هیواد په کچه د پروګرام تر پوښښ لاندې ولسوالۍ کې د ډېر بې وزله کلیوالي مېرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي. او موږ 80% بینیفیشری مستفیدین چې دي دا ټول ښځې دي، او هغه ښځې دي چې زموږ د سروې په ترڅ کې دوی تر ټولو غریبه او ناداره کسان ورپېژندل شوي دي.
لطیف جان، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو پروژې په شپږ اویا ولسوالیو کې عملي کیږي. دغه ولسوالۍ د هیواد په کومو برخو کې دي؟
دا په درې ولایتونو کې دي. یعنی په هر ولایت کې مونږ کم تر کمه دوه درې یا څلور ولسوالۍ باندې کار کوو، چې په هر ولسوالۍ کې مونږ اویا سلنه د هغه هاوسهولډ یا کورنۍ مونږ د سی پی سی یانو چې د وزارت انکشاف دهات یو مهمه لاسته راوړنه ده، هغه پروګرام تر پوښښ لاندې او د میثاق شهروندي د پروګرام تر پوښښ لاندې هغه سی پی سی یانې چې دي مونږ د برنامې د دغه اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي چې 80% عموما ښځې دي.
لطیفه جانې مننه، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د پروژو څخه تر ډیره ګټه اخیستونکي ښځې دي چې تاسو په خبر 80% دي. ستاسو په فکر کومه برخه یې د یادولو وړ ده چې ښځې ورڅخه ډیره ګټه پورته کوي؟
اصلا دا برنامه داسې پروژې نه لري چې خلکو ته ورکړي. د برنامه اصلي موخه موبلایزیشن ده، یعنی کلی باندو ته زمونږ همکاران دي، مونږ قریاجاتو تر کچې لاندې خپل همکاران لرو، خپل وسالې کې لرو، خپل ولایت کې لرو، په زمینو کې لرو. په زمینو کې مونږ خپل ریجنل منیجران لرو یا کارمندان مدیران د هغه زور لرو. بیا تر هغه پوښښ لاندې تر یو ولسوالۍ کې مونږ تر 15 کسان زمونږ د برنامه کار کوي، چې یعنی دا ملي برنامه ده او په ملي توګه په خپل کور کلی کې تطبیق کیږي. په دغه برنامه کې ښځې چې راځي د دولتي د سی بي سي ګان چې دي د وزارت انکشاف دهات، هغه وخت چې موږ سروې کوله نو دوی موږ سره ډېر همکارانو. مونږ هاوس هولډ سروې هغلته تطبیق کوو، او تر هغه دغه برنامې چې دا فورموله چې خپله پرې کیږي د هغه پر اساس مونږ 80% تر 80% د یو سی ډی سي د ټول کورنۍ زمونږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. یعنی کله چې زمونږ برنامې په دغه ولسوالۍ کې تطبیق کیږي نو برنامې په خلکو تطبیق کیږي، نه ځکه دا برنامه خلکو ته صندوقونه جوړوي چې دا د سپما ګروپونه مونږ جوړوو، او د سپما ګروپونو په ترڅ کې دوی هفته کې یو ځل ویني میټینګونه نیسي، دا ګروپونه مونږ جوړوو چې په میاشت کې څلور ځله کېږي. بیا دا څلور ځله چې تکمیل شي، یعنی شپږ میاشتې کې چې دا هر میاشت کې څلور ځله دوی خپل ځان سره میټینګونه نیسي، په هر ځله کې دوی پسنداز کوي، خپل صندوق پسنداز باندې چې دا شپږ میاشتې ورته تېر شو. او بیا مونږ نور هم کرایټیریا لرو چې هغه باندې اپلای شو، او ځینې کپاسټي بلډینګ پروګرامونه دي چې مونږ هغه باندې تطبیق کوو. کله چې دا ټول تکمیل شو، زموږ سیستم ایم آی ایس چې دا ټول ریکارډ کوي، بیا مونږ ته ښایي چې دغه ګروپونه اوس الیجیبل دي یا مستحق دي چې باید بل سټرکچر ته لاړ شي. بیا مونږ دا ګروپونه په هغه باندې واړوو، زموږ همکاران دي او نور فریمونه د دغه یو وایټ ګروپ چې د اویا سلنه دی، د هغه نه د هر ګروپ نه چې لس تر 15 کسان ور باندې شته، بیا مونږ درې درې کسان سلیکټ کوو او دا راوړو په یو بل سټرکچر باندې چې لږ یعنی په هغه کې بیا نفوس دونه ډېره بار نه دی، او دا کسان سلیکټ کې هلته راځي. دا هم په دغه ځینې کریټیزه باندې دوی اپلای کوي چې ویسلی ګروپونه ترنی جوړیږي. ویسلی ویلج لون اسوسیشن دی چې په دغه باندې د هر ګروپ نه درې کسان چې دا ټول خیز دي راجمه کیږي او بیا موږ ورسره کپاسټی بلډینګ په بزنس سټراکچر او په د تولیداتو چې دی کی په غو باندې تفکیل ټریننګونه باندې کار کوو او دوی ته د برنامه هغه کانسپټ چې دی ورته ترانسفر کوو. کله چې دوی بیا شپږ میاشتې ور باندې تیر شو خپل دوی هم خپل صندوق ته پیسې راجمع کوي او بیا دوی موږ ته وایي چې دوی د کوم بزنس وړتیا او پیاوړتیا لري، یعنی کوم سکیل په هغه کلي قصبه باندې موجوده ده چې موږ هغه باندې کار وکړو او هغه پروموټ کړو. موږ دوی سره کار کوو د هغوی په پکیجنګ، په د کوالټي په پروډکټ او هغه شیان چې دوی ورته وړتیا لري او انټرست لري او مارکیټ ورته پیدا کیږي په هغه شاوخوا کې، یعنی را مټریال د هغه بزنس هلته موجود دي او موږ ښه مارکیټ ورته پیدا کولی شو. بیا همکاران زموږ دي دوی سره کار کوي او په دغو ګروپونو باندې موږ بیا پیسې هم د برنامې لخوا ورته ترانسفر کیږي. یعنی زموږ پروژې نشته خو موږ دغه اسوسیشنونو او انجمنونو ته د دوی په اکاونټ باندې چې د برنامې ته همکاري جوړیږي دوی ته پیسې ورته وو چې په یو شخص باندې پر هیڅ باندې تقریبا $80 تدری ترانچ کې ورته استول کیږي. نو د ګروپ پیسې کله چې یو تقریبا سایګنیفیکانت اماونت ته ورسیږي، یعنی یو مبلغ قابل ملاحظه ته ورسیږي، نو د ګروپون ممبر چې دی دغه نه قرضه اخلي او بیا د قرضې دوی په یو بزنس باندې د پیسې مصرفوي او دغه بزنس پچیږي. او بیا موږ ورسره کارونه کوو چې د دې تولیداتو کوالټي او انکم تقریبا د هغه مصرف کوي پر ماټریال او د ټول سټراکچر موږ دوی باندې پوهاو، یعنی دوی ته یو تجارت خیو. کله چې دا تجارت خو نو خو د شبې ته بیا زموږ بل کمپوننت دی چې دا مارکیټینګ دی. مارکیټینګ سیکشن بیا دوی سره کار کوي چې د ټول مارکیټ منکیج او د پروډکټ پلورنه څنګه بنفیټ ورته اپلای کی او څنګه خپل تولیدات کوالټي پورته ویسي، دا ټول ورسره کار کوي او دوی اکسیبیشنونه ته وړي نمایشګاهو ته. نمایشګاه موږ د ولایت په سطحه، د زون په سطحه، مرکزي په سطحه او ځینې وخت بیا انټرنیشنل په سطحه. کله چې دوی دا ریکوایرمنټ د انټرنیشنل مارکیټ پوره کړي بیا موږ عام دغه تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته لینکیج کوو. یعنی دا کارونه ټول دغه پروژې تر کوښښ لاندې ترسره کیږي.
زموږ میلمانه لطیفه مجیدی اوس زموږ سره ده په مخکښ شدي پروګرام کې. مجیدی صاحب، زه به ورسم یو اوریدونکو ته چې دوی له موږ سره خپل نظر شریک کړي یا پښتنه ولري. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
اخور زه طالب صاحب پښتونم د جلوجان څخه واقعم اره خور اره مور ومبارزه تر چا لري تر څو چې مبارزه ونه کړي او خپل ځخ پورته نه کړي تر مقصد نه رسیدي. باوجود دې چې د شوزو خاموش دی اوس هم، ولیکن بیا هم یو باعظمت مبارزه، یو کامیابه مبارزه کولای شي چې یو ښځه، یو خور، یو مور، یو میرمن خپل تر مقصده ورسي. ستاسو میلمنې سیمې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تاسو تر اوسه پورې په دغه عرصه کې چې تاسو په دې شپږو ولسوالیو کې کار کوئ، تاسو په دغه عرصه کې څومره ښځو کار پیدا کړی دی؟ او بل دا چې دغه ښځې چې تاسو سروي کوئ، تاسو څنګه سروي کوئ، څنګه پیژنئ چې دا ښځه د کار وړ ده، دا مسکینه ده، دا غریبه ده، د دې سره باید کومک وکول شي؟ او چې کومک ورسره کوئ، بیا په کوم عرصو کومک ورسره کوئ؟
ډیره مننه قاری صاحب پښتون، ستاسو د پښتنې څخه لطیفه مجیدی به ستاسو پښتنو ته ځواب ورکړي. خو تر هغه مخکې زه ورځم یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم، انا ری بشیر صاحب، سلام او ملنی خور، سلام محمد حسن صاحب، دلمن له تاسو سره اړیکه کړم. ډیره زیاته مننه کوم وکیل نن خورجان په ډیر ښه باخې کار کوي. زه کوم پاکستان کې ډیر کندې څخه د ماشان ډوډۍ د کوم نو وخت لري په داس کار کې چې دوی مرسته سره کوي او کارو پیدا کوي. ډیر زه خوښ یم په هلمند کې مې تورې مخې یو نو ته یو فابریکه ده، یو الکوزي فورد د فخلاصو چې درې سو شوسته کار ویننه د پیټا کړه پیرمن کی شغه د کارلو او نور بخښو کار کی دغه سی پروګرامونه برابر چې ډیر بسوي او د فوجان څخه دا ایله ده چې په پیرمن کې د په کوم ولسوالۍ کې مو تر اوسه دا مخکې څه کار پیدا کړی دی پر شورا کار پیدا کړی یا په ولسوالۍ کې تر اوسه دا څه کوم پیل شوی دی کله پیل شوی
مننه ملاله جانې ما د اول خو سلامونه ورسی قاری څو پښتون د جوجان ته زموږ ورو پښتون کړل چې سونه شوی په تاسو کار پیدا کړی ورځنه دا پروګرام د افغانستان د دولت کمیټمنت یا تعهد دی چې انکشاف اقتصاد روسي او د خزو د اقتصاد د پیاوړتیا په اړه چې دا تعهد به ان شاء الله ترسره کیږي او دا د بانک جهانی پروژه ده او په هغه کانسپټ باندې کار کوي چې هغه کانسپټ پیاوړی او کامیاب کانسپټ وو په ایشین ریجن کې یعنی دا د اسیایي مملکتونو خصوصا د انډیا د افغانه انکشاف کې لیوالي نه اخیستل شوی او بیا د افغانستان کانټیکس باندې تبدیل شوی او دلته راوستل شوی دا برنامه ډېر کامیاب برنامه وه په هغه هیوادونو لکه نیپال هندوستان پاکستان او په ساوت د بنګلاديش په دغه ساوت ایشیا تقریبا زمونږ فرهنګي او کلتوري نیچر تقریبا یو شان دی او دا برنامه هفته ډېر ښه تطبیق شوی نو دغه کانسپټ د هغه ځای نه راوستل شوی په افغانستان کې او کله چې مونږ کلی ته ځو په هغه کلی کې د ښځې خو په کور کې ناستې سواد هم نه لري کوم بل عاید هم نه لري دا برنامه د صفر نه دوی ته بزنس ورښیي هغه سکل چې دوی ورته زده دي د مور نه د فامیلۍ نه دا بزنس نه دا سکل ورته شته دا توانایي دوی لري چې څه چې وګندي څه چې جوړ کړي ځینې صنایع دستي کارونه دي او ځینې مثلا هغه ته په کلي کور کې دا تولیدات چې دي د زراعتي تولیدات د هغه نه شیان جوړوي نو دا برنامه دوی سره کار کوي چې دا خپله د سکیل انټرس او څه چې دوی ور باندې علاقه لري هغه تشویق کوي او دا سکیل ورته د یو بزنس په شکل واړوي چې دوی د هغه نه بیا عاید ترلاسه کړي نو په دغه استه کې مونږ ډېر موافق یو الحمدلله دا برنامه ښه تجربه شوې برنامه وه او دلته هم ډېر ښه نتیجه ورکړې او په دغه ترس کې دا 1500 زره ښځې چې زمونږ تر پوښښ لاندې راغلي دوی ټول اوس عایدات لري یعنی په هر کور کې چې دا برنامه تللی اوس د هغه کور درې څلور 15 حتی د هغوی ګاونډیان دوی په دغه بزنس او دغه سکیل باندې په دغه عایداتي کار باندې اخته شوی یعنی دوی ته خپل عایداتي لار اوس پیدا شوی یعنی خپل دوی اوس عایدات لري او ورته کار پیدا شوی او دا چې مونږ څنګه د کورنۍ پیدا کوو ما تاسو ته تفصیل سره مخکې وویل چې مونږ د سی ډی سي د کمیونټي ډیولپمنټ کونسل چې د وزارت انکشاف دهات یو منډیټ دی د هغوی د لارې کلی تزو او هغه په ترس کې مونږ خپل سروي ابتدایي سروي چې دی هغه تطبیق کوو بیا مونږ کورنۍ په څلورو کټګوریو باندې تقسیمات کوو چې دا پور دی اولترا پور دی ریچ دی او میډیم دی او مونږ د ریچ او میډیم سره کار نه لرو مونږ د هغه ټاپ ډاون یعنی دا هغه کټنۍ ګروپونو چې پور او الټرا پور دی یعنی غریب او غریب ترین دغه دوه کټګوري سره کار کوو چې د هغوی عاید بیا د جی ډی پی د هغه ریټ انټرنیشنل ریچ دی د هغه نه ډېر ښکته دی دا ښځې هیڅ عاید نه لري په ځینې مواردو کې او دا مثلا کورنۍ هیڅ عاید نه لري خپل ښځه چې د افغانستان کې اصولا او معمولا خپل عاید نه لري خصوصا په کلي کې په دغه کورنۍ هم په دغه کټګوري باندې راځي چې دوی په پور او الټرا پور سکشن باندې راځي او دغه دوه کټګوري زموږ د برنامې ته پوښښ لاندې راځي او د زواج صاحب زواج کې باید وایم چې اول خو زواج صاحب ته سلامونه او نیکی هیلې او تشکر د هغوی د علاقه مندۍ نه مونږ بل ورځ ته مې وویل چې دا برنامه چې هر کورنۍ ته ورسیږي نو هغوی ته دا ټول د کورنۍ غړي چې مونږ خزي ټارګټ کوو، خو زموږ هدف اصلي ته نه خلې نه دي، د ټول کورنۍ ده، د ټول کورنۍ په اړه د دې اړیدستي فعالیت باندې بوختیږي، او دا دوی ته په خپل کلي کور کې د کار زمینه پیدا کول دي. او بیا چې کله دا تولیدات بازار ته ځي او ریجن ته ځي او ولایت ته ځي او بیا مرکز ته ځي، نو په دغه باندې د هغوی سړیان، د هغوی هلکان او مور د کورنۍ غړي هم ورسره اخته وي، او دوی هم دا کارونه خپل سره یو ځای مخته وړي. او موږ په هلمند ولایت کې شته یو، کومه د هلمند په مرکز کې شته یو، او دوی کولای شي چې دغه برنامې نور معلومات د منتشر جهات لښکرګر د ریاست نه واخلي، او کېدای شي چې کدي علاقه ولري او قانون انتخاب لري نور ډیټیل به راغلي، ځکه زموږ کارمندان خلک تشته.
لطیفه جانې، ستاسو د وخت څخه ډیر زیات مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د خپل کار په اړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو ته شو ورځ واړو، او اوریدونکو اوس زور زم د خپل دوهمي ملمنی پر لور باندې چې نیلوفر عزیز هوتک زموږ د دوهمي ملمنی نوم دی، او هوتک په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري. اغلی هوتک همدارس د عالی لیسو شوونکې او خبري ویاند هم پاته سوی ده. نیلوفر عزیز هوتک که همدا اوس لمر سره په مخکشه شدي پروګرام کې پر لیکه ده. نیلوفر جانې، خبرونه ته شراغلاست.
سلام او درنښت اغلی بشیر، خوشاله اوسئ او ښه ژوند ولرئ.
مننه نیلوفر جانې. په دې برخه کې چې تاسو هغه مهال د خلکو استازي واست، د شوتلو لپاره کومې ستونزې تاسو مخ ته راغلي، او په کومه برخه کې تاسو ډیر فعالیت کړی دی؟
بلې، دوه دورې په ولایتي شورا کې د خلکو د ولسونو استازي و ما، او همدارنګ یو دوره مې په ولسی جرګه کې ځان کاندید کړی دا چې کابل دوه درې دورې کېږي. د ما همدارنګ کله چې زه په ولایتي شورا کې د ولسونو د استازي په توګه پاتې شوې یم، هغه ستونزې، هغه مشکلات، هغه ګواښونه چې د خلکو په وړاندې و، لکه مثلا په کل کې خو نامي طبعاً د افغانستان ټول وګړي ورسره مخامخ دي، هغه به او باسو نمونه مثلا هغه دودونه، دستورونه، ناوړه رسم و رواجونه، هغه کلتور دي مونږ چې داسې واقعا دي مونږ هغه اسلام مقدس دین سره هم ډېر په ټکر کې ده. د ښځو مثلا تاوتریخوالی زغ زیات و په شکل د اشکالو، خو بیا زیاتره خو مسؤلیت د ښځو کمیټې د ما سره و، د ښځو چارو کمیټې او د بشر د حقونو د کمیټې مسؤلیت ما سره و، چې څه ناڅه هفتې یو ځل به یوه ښځه، دوه ښځې، درې ښځې د موږ خویندې به راتللې، هغو به خپلې ستونزې، مشکلات ما سره مطرح کول، چې واقعا زه به ډېره زخته زیاته خفه شو، دغه به مثلا دوی به تاوتریخوالي سره مخامخ شوي و، د خاوند د کور د کورنۍ د خوانه، یا خپله د خاوند د خوانه، یا به د خواښې د خسر، یا به د لیوره د خوانه به تاوتریخوالی و. بله مهمه موضوع چې وه چې په جبر ودونه و، ډېرې وړې ماشومانې به یې به چې په جبر کې ورکولې، مثلا پلار یا ورور یا تره به کوم قتل به وکړو، یا جنګ جګړه به پېښه شوه، په بدو کې به یوه وړه ماشومه ورکول کېده، او پس د څلور پنځو کلونه به تاسو خالې ډیر او چې دغه سي دوره بغلل ولایتي شورا ته چې پاره کې ما هلي ځلې شوې دي. دوی ترمنځ مثلا هغه مشکلات چې وخت سناسه خبر چرې دي، بل دا خبره ده چې موږ پښتنو سیمو کې یو دود د سترو کې یو سیمه کې چې خدي به خدي دي، نو په هغه خوا کې موږ دې هغه کړې ده، مبارزه مو کړې ده، او ډیر هلي ځلې مو کړې دي، خلق مو کدی پو کلی دی، ولس مو کدی پو کلی دا دی، حقی سیمه مثلا مشران مو کدی پو کلی دی چی باید دا کارونه شی. اسلام سره کسر دا یو خزه چی کلا واده کدی یا اولاد را ولی بیاد دی خواند دی کور نبی تاقا ورل کیگی خرس ورل کیگی پو یو بل چاوان دی، دا غا سونده یو مشکلاتو بل مهم سونده داو چی دی کاری خو طبعا که کور که خوان بیکاروی، که زوی بیکاروی، که ارول بیکاروی، که پلاس بیکاروی، طول اغا سوند یا مشکلاتی یوی خزی تا راجی کیگی، یوی خزی تا مخامخ کیگی. دقا مسائلو چه خودی دا دو دوره که ما کافی کار کرده دا، او زور سر مخامخ شویم،
او بل مهمه خبر ادا چې کله چې یو جلی مثلا تشوګم سنټر پوری باور رسیده خصوصا دله روکراتو سیمو کې ولسوالۍ او کې پس یا غنه به مور کلاس یا په دې معنا نه پیخوده چې په هغه خونځي کې نارینه دست ورکوي یا په دې معنا نه پیخوده چې یا خونځي دې مونږ دې کلی نه لري دا یا په دې معنا نه پیخوده چې مثلا دماغ هغه اقتصاد دا تقاضا نه کوي چې زه غوته قلم کتابچه یا دې خونځي توکي برابر کړم. دلته ما وچت ګامونه یسی دي کلی یما کورنۍ ته کورنۍ سره ناسته یما خو ته من زمینه مسایده کړې ده چې الحمدلله نن سبا دا ما مهره شاګردانې پوهنتونونو نه فارغه شوي دي. اته دوه درې استادانې شوي دي په خپل پوهنتون کې دوباره لوړې زده کړې کړي دي. نو دا د ما لاسته راوړنې یو افتخارات دي.
ډیره مننه نیلوفر جانی. اوریدونکو تاسو د مخکښ شدي پروګرام او ریز موږ ملمنه نیلوفر عزیز هوتک ته چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري دا د ولایتي شورا په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استاذي پاته سوی ده. غلی هوتک همدارس د عالی لیسو شوونکی او خبري ویان ده هم پاته سوی ده. غلی هوتک د خپل لاسته راوړنو او کار په اړه او فعالیت په اړه تاسو ته ځینی معلومات درکړل. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو تلیفون په واخلم. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور. تاسو ټول څنګه زغاوی د آزادی په څپو ټول لار بار پښتنه ته زه تلیفوني کې سره غلی عبدالمنان عجل هلمن ولایتنه د خورکین نه یو پښتنه ده د لمړنۍ پښتنه چې ریته او تری خوایې سم نشاراوی اساس څنګه عام کورنۍ په کولای شي چې دا له تاریخوالي څخه ځان خلاص کړي. یعنی په کورنۍ کې دا یو غټ ستونزه ده چې تاریخوالي شي چې تیریږي بس بل پښتنه نه لرو څه پروګرام د علاقه.
ډیره مننه عبدالمنان عاجل صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته او زموږ میلمنه به ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام خوږیانې ته دا عبدالو خوږیانې ته بسم الله خپلواکي وکړه ولای پوښتنه خو مې دا غواړم میلمنه څاور خور کی خو لاړم مال دغه چې دی دا پولیس جوړ کړی پولیسوالي کې مثلا دا دیتو کې خو موږ نه یعنی دیتو هم پلان لري چې راشي مثلا دا شو سره کومه کې مثلا یو هم کاریو کې کړیا.
ډیره مننه روکی ته سلامونه او پاتې سلام څخه به جوړم چې د ما د روپ پښتنه و چې مثلا څنګه کولای شو چې دا غدې تاسو خالي کچرا کی تکو. البته دا تاسو خالي د مونږ په ملک کې د مونږ په هیواد کې یو فرهنګ ګرځېدلې ده. څنګه کولای شو چې دا فرهنګ کچرا چی تکو ګراتی را چی تکو او بل اخر ورو ورو یې لمنځه یوسو. دا څه به دا ظرفیتونه او چت شي یعنی ظرفیتونه او چت شي او پریږدو چې د مونږ خور لور مکتب وایي لور تحصیلات وکړي. وایم دا چې متقابل احترام ولرو یو بل سره زغم او حوصله ولرو کوشش وکړو چې یو بل حقوقو نه ځان دا خبره کړو. اړین ده چې ښځه خپل ځان د خپل د نارینه یا د خپل د خاوند د حقوقو نه باخبره کړي. او اړین ده او ډېر اړین ده چې یو نارینه یا میړه د خپل د ښځې د حق او حقوق څخه ځان باخبره کړي. ولی یو مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه د خپل د زړه ځیګر چې تاسو در کوي او تاسو یې در وعده کوي نو لازم نه ده چې تاسو سره تاسو خواله کړي. هغه ته به دومره تنازوي لکه مور او پلار چې خپل اولاد نازولی. دا کله چې تاسو یې هغه احترام وکړه متقابل احترام دی به یې ته وګوري. او کله چې دغه تاسو خواله چې مثلا زیاتره په دوو ښځو کې زیاتره په یو کورنۍ کې رامنځته کیږي لکه د خواښي او انګور دا علت څه ده؟ علت یې دا ده چې مونږ هغه علمي سطحې ډېرې راټیټې دي. مونږ علمي ظرفیت نه لرو. مونږ حتی د خپل د حقوقو څخه باخبره نه یو. که چېرې ما سره خواښي خو سر تاوتریخوالی کوي که چېرې ما سره ما خاوند تاوتریخوالی کوي زه به دا وایم چې ولا دا اسلام کې همدا راغلی دي چې ښځه د همدومره محکومه او مظلومه واوسي. که چېرې زه الهي ارشاداتونه الهي احکامونه باخبره اوسم خپل حقوقونه زه باخبره اوسم چې د ما حق او حقوق په اسلام کې څومره ده او په کومه درجه ماته اسلام حق او حقوق راکړی ده نو زه به وکولی شم چې د خپل حقوقونه دفاع وکولی شم. د چا وظیفه ده؟ د چا دنده ده؟ د ما د پلار دنده ده. د پلارونو دنده ده چې پرېږدي چې لورګانې درس ووایي پرېږدي چې لورګانې مکتب ووایي پرېږدي چې لورګانې په زیر فن کې واده نه شي. حقیقی سنته لار شي، قانوني سنته لار شي، چې کله قانوني سنته لار اواده شي باور وکړي چې تاوتریخوالی به وي او دا د تاوتریخوالي کچه به بالکل راټیټه شي. هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې مینه خپره کړئ، مینه وپاشئ، مینه ورکړئ خپلو ښځو ته، خپلو لورګانو ته، خپلو خویندو ته، ترڅو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.
نیلوفر عزیز هوتک صاحب، ډیره مننه ستاسو څخه چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د مخکښ شدي پروګرام واورید. د نن ورځې پروګرام تر همدې ځای دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مسپارم.
سیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.